درنو اوریدونکو د عبدالحی کاکړ سلامونه ومنه، لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د امریکا د فوج مشر جنرال مایک مولن له افغانستان څخه پاکستان ته رسیدلی دی. دا د نوموړي په 13 وختونو کې 22م سفر دی چې پاکستان ته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ د چارواکو په کچه باندې په لومړي ځل د مایک مولن په وینا باندې اړیکې ډېرې زیاتې خرابې دي او هڅه کېږي چې دغه اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځول شي. د نن د بحث موضوع مهم ده، د سفر او د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې دي، خو د دې ترڅنګ به دا هم ګورو چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ خرابې اړیکې خپل په افغانستان کې هلته چې کوم په واک کې خلک دي یا واکمن دي داغو او داسې پرمځکه باندې څه اثر پرېوځي د افغانستان. په دې بحث کې به له موږ سره بیلابیل کارپوهان وي. دلته له موږ سره په سټوډیو کې دا وخت دی ایاز خان دی. ایاز خان د افغانستان د چارو کارپو دی. د دې ترڅنګ په پاکستان کې بریګیډیر سعد چې د سیمې کارپو دی، هغه به هم له موږ سره د ټلیفون په لاین وي او د دې ترڅنګ به نور کارپوهانه ما خو پیل به له ایاز خان څخه د پښتنې وکړو. ایاز خان، مایک مولن افغانستان کې ویلي دي چې پاکستان او د امریکې دغه اړیکې په دې خراب حالت کې هم داسې دي چې دوی یو بل نسی پرېښولای، یعنی دوی دا ریسک یا دغه خطر دوی نسی اخستلای. ستاسو په خیال باندې دغه بیان یا داسې خبره، یعنی دا په دې اوسنی حالاتو کې څومره اهمیت یا ارزښت لري؟
بلې، دا د ما په فکر د مایک مولن لخوا د واقعیت ته اشاره ده چې د پاکستان حکومت او د امریکا حکومت او بیا د پاکستان مملکت او د امریکا یو بل ته په خپلو نړیوالو رابطو کې په بهرنیو رابطو کې ډیر ضرورت لري او تر ټولو مهم په دې وخت کې په دې کې د دوی شریکه همکاري ده د تروریزم ضد مبارزې کې او په دې سیمه کې کوم ډیر ژور بحران چې تر اوسه پورې د حل لارې نه ده ټاکل شوې حتمی هغه دی. نو زه ګومان کوم چې د مایک مولن دا وینا یو سیاسي اړخ هم لري، سیاسي اړخ دا چې د ګواکې یو هڅه کوي چې ډیپلوماسۍ له لارې د پاکستانیانو سره، خصوصا د پاکستان د پوځ سره، خپلې اړیکې یا تعلقات خکړی شي.
یعنی د مایک مولن یو خبره کوي، هغه دا وایي چې موږ متحمل نه یو چې دواړه له یو بل سره اړیکې خراب کړو. تر دې حده پورې کېدای شي ځینې خلک پوسی چې که پاکستان له امریکې سره اړیکې خرابې کړي نو کېدای شي د امریکې په ځای چې کومه نړیواله ترهګري ده یا په افغانستان او قبایلي علاقو کې چې کوم یو ترهګري شبکې شتوالی لري کېدای شي د امریکا په تاوان وي. خو خپله چې کله مایک مولن د پاکستان هم په دې کې یادوي، نو خپله پاکستان دپاره دا یعنی څه تاوان لرلی شي؟
بلې، د پاکستان لپاره دا ډېر تاوانونه لرلی شي. تاسو وینئ چې پاکستان اوس هم د امریکا څخه ډېرې پوځي او غیر ملکی یا سیویلین غیر پوځي مرستې ترلاسه کوي. د پاکستان انکشافي بودیجه یا ترقیاتی بودیجه، د پاکستان د اقتصاد یو لوی بخش، همداراز د پاکستان د IMF د نړیوال پرمختګ یا ورلد بینک او د نورو نړیوالو سازمانونو سره د دې رابطې هم د امریکا د لارې جوړې دي او پاکستان د غرب د نورو عمومي سازمانونو سره لکه د ناټو سره هم د امریکا د لارې رابطې لري. نو دوی یو بل ته تر اوسه پورې لازم او ملزوم دي، سره له دې چې د دوی ګټې په سیمه کې د دوی د مشرانو څخه لخوا چې کومې د دوی ملي ګټې شمارل کیږي هغه د یو بل سره اوس ګواکې په واضح توګه په ټکر کې دي.
یعنی دغه تاسو یو پښتنه وکړه چې په ټکر کې ده، یعنی دوی یو امریکا او پاکستان د ترګري په ځای جګړه کې یو دي. ستاسو په خیال باندې یعنی د ټکر چې کوم لاملونه مخې ته راځي چې ټکر کېدای شي دای، یعنی کوم داسې ټکرونه دي چې دوی په یو اتحاد کې دي خو د دوی مقصدونه یې بیل دي؟
او بلې، د پاکستان او د امریکا مقصدونه په اوس وخت کې په ډیر ښکاره توګه چې د چارواکو د دواړو هیوادونو د چارواکو سره سړې خبرې وکړي او د سیمې د کارپوهانو سره خبرې وکړي، نو دا ښکاریږي چې دوی د یو بل سره په واضح ټکر کې دي. لومړی تاسو وګورئ چې امریکا غواړي چې هغه ډلې چې دوی د یوې مذهبي یا اسلامي مفکورې له کبله وسله پورته کړې ده او غواړي چې په نړۍ کې یو اسلامي سیاسي سیستم یا خلافت جوړ کړي، دوی هغه ټولې ډلې ختمول غواړي یا د هغوی سره په جنگ بوختي. له بلې خوا پاکستان په دې ډلو کې دوی ته بیلابیل فرق پکې ښکاري. دوی وایي چې په دې کې ځینې ډلې داسې دي چې دا بالاخر د پاکستان د ملي ګټو سره دوی مخالف نه دي، لکه په افغانستان کې د طالبانو ډله ده. همداراز ځینې هغه ډلې دي چې په پاکستان کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې هغوی خو د هند خلاف فعالیت کوي، د دوی تاریخي فعالیت څومره کړنې دي هغه د هند پر ضد دي په کشمیر کې او په نورو ځایونو کې. نو ولې د پاکستان حکومت د دغو ډلو خلاف ګامونه پورته کی؟ او دا ډلې او دا هم استدلال کوي چې دا ډلې به د دوی مخالف شي، د دوی په دښمنۍ به لاس پورې کړي، چې دا هغه څه دي چې پاکستان په د اوسني وخت کې نشي زغملی. همداراز په دې کې به نورې مسلې دي، لکه فرضاً په قبایلي سیمو کې په شمالي وزیرستان کې د اپریشن مسله، په کوټه کې مسله.
د ترازو ایاز خان له موږ سره دا وخت د ټلیفون په کرښه باندې د سیمې کارپو برګیډیر سات صاحب دی. برګیډیر سات صاحب، تاسو ته هرکلی کوم. برګیډیر سات صاحب، که تاسو زموږ غږ اورئ، ایاز خان له مصر په سټوډیو کې دی او هغه د افغانستان د چارو کارپو دی. مایک مولن د افغانستان په د پاکستان په سفر باندې دی او هغه یو خبره کړې ده چې امریکا او پاکستان په داسې حالت کې دي چې دوی یو بل نشي پریښودلای. تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په پاکستان کې یې، آیا په دې وروستیو کې چې کومې اړیکې خرابې شوې دي، د هغې خرابو اړیکو یو څه نتیجه موږ په سترګو وینو؟
او بالکل، زما خیال ده چې کوم ریمن ډیوس باندې دا خبر راځي چې امریکا دا منلی وو چې کوم د سی آی اے کوم کسان دي په پاکستان کې دا ری چې کاروای دي هغه به فی الحال بند کړی شي، او هغه باندې چې کوم دی نو سو پی زما خیال سره مل درامدونه شو. بل د ډرون حملو غوښتنه پاکستان کړې وه چې دا به بند کړی شي، د دې نقصان زیات دی، فائدې نشته د نورم چې کوم دی نو د جنگ ته تیزی او کوم خلک چې دغه دي غیر جانبدار دي، هغه هم د پاکستان او د امریکې خلاف چې کوم دی نو هغه روچتېږي. دې باندې زما خیال امریکې څخه خاطر خواه جواب ورنه کړو. دا مارک مولر صاحب خبره صحیح ده چې تعلقات چې کوم دی نو یو داسې سطح ته راغورځېدلي چې مخکې د پاکستان او د امریکې په تعلقاتو کې دومره لاندې سطح ته نه راغلی، او دغه وجه باندې تاسو ګورئ چې مایک مولن صاحب د دې هم په کابل کې چې کوم بیان ورکړی، دا هم ډېر ښه اشاره ورکړي چې تعلقات خراب شوي دي، او دا زما خیال یو سطح نه اوسلا ده. همیشه ګورځې دې به کوشش کوي چې واپس یو ورکینګ ریلیشنشپ چې ورته جوړه ده راولي، ځکه چې دواړه ملکونه زما په خیال باندې یو بل نه رغېدل نه کیږي. امریکا هم چې کوم افغانستان کې کوم جنگ روان دی، دا یو فیصله کوم وخت دا کال راغلی دی چې امریکا په خپل فوجونو کې کمی کوي، نو د پاکستان هغه ته ډېر زیات ضرورت دی. داسې پاکستان هم چې کوم تاسو معیشت ګورئ، هغه د تبایه په لار باندې ولاړ دی، کناره باندې ولاړ دی، او بل د پاکستان فوج او د خاص کر د هوایي فوج چې کوم دی، بحری فوج دی، دا امریکې په امداد باندې د دې ډېر انحصار دی، او امریکې امداد بند کړی شي نو زموږ معیشت او فوجي چې کوم قابلیت دی هغه باندې ډېر سنګین اثرات راشي. زما په خیال باندې اوس دا کوشش کوي چې کوم اړیکې دي دا واپس خپل ځای ته راولي او مزید به خرابې را نه شي.
یعنی برګیډیر صاحب، د ترګرۍ په ځای جګړه کې دواړه هیوادونه یو دي، یعنی چې کوم ایشوز ته یا کوم مسلو ته تاسو اشاره وکړه، لکه د ډرون حملې یا د سی آی اے چې کوم غړي په پاکستان کې، پاکستان دا دعوه کوي تور لګوي چې هلته موجوده دي، آیا دا پر لوی تصویر کې چې ورته وګورئ، آیا دا وړه ایشوز ورته ویل کېدلای شي؟ یعنی د دوی مقصد بیل دی، له یو بل ځاخه د دوی ګټې بیل دي، که دوی د دې جنگ په دواړه پر اعظم دي چې دغه جنگ د یو منزل په لور باندې یوسي؟
نو زما په خیال باندې پاکستان او د امریکې چې کوم مفادات دي په افغانستان کې، هغه چې کوم دي هغه د تضاد شکار دي، د دې مختلف اهداف دي. پاکستان دې ته ګوري چې امریکا یو داسې طاقت چې هغه باندې اعتبار کول چې کوم دین هغه خطرناک دی. پاکستان مخکې خپل روس تاریخ ګوري، امریکې چې کوم دی پاکستان په یو داسې وخت باندې ورسره دغه پریښه ده، ملګرتیا پریښه ده چې هغه د پاکستان ډېر حالات چې کوم دی هغه وخت ډېر خراب و. دغه تاریخ کې زما خیال د پاکستان چې کوم سیکورټي اسټابلیشمنټ دی هغه دې تناظر کې ورته ګوري او سم اعتبار نه لري چې د امریکې اهداف سوي په افغانستان کې هغه څه کول غواړي. دغه پالیسي سره کوم چې عسکري پالیسي ده هغه خو ښکاري که نه اوباما صاحب دغه اعلان کړی دی. سیاسي دغه چې کوم دی مستقبل د افغانستان څه دی، دغه باندې د امریکې نه څه داسې څه رایه شته، نه څه رایه شته. بل د هند چې کوم موجودګي ده په افغانستان کې، پاکستان دغه ته هم ډېر د شک په نظر باندې ګوري. او دریم چې کومه دا چې کوم امریکای دغه ورکړې دی چې د افغان چې کومه دا هغه به تقریبا درې لاکه نو چتېږي، داسې څه اشاره راغلي چې درې لاکه او که پولیس ورسره واچوي دا څلور لاکه نو چت دغه د پاکستان هم دغه ته ډېر د شک په نظر باندې ګوري چې دا فوجي قابلیت افغانستان راغې او د دې هند سره هغه مضبوط روابط دي. نو پاکستان ته به د یو دوه ورځو نه د جنګ خطرات دي او د امنیتي دغه به تشویش کوي ورته. نو زما په خیال باندې پاکستان دلته ته ګوري، امریکا چې کومه دانو هغه یو سنټرلایز د افغانستان ته چې طاقت ور مرکز دي په کابل کې او یو مضبوط فوج چې کوم دی هغه دي کچ کوم کې فوج دي. بل دغه خپل یو دایمي چې کوم دی سونه دي په دې علاقه کې هغه ته ګوري چې تاسو پورې دا افغان حکومت سم یو داسې استحکامدار پورې به امریکایي فوج چې کوم دی په افغانستان کې موجود دی. پاکستان دغه ته هم ډېر د شک په نظر ګوري چې یو سوپر پاور به زما په بارډر باندې چې کوم دی زما په سرحداتو باندې موجود دي. نو زما په خیال باندې دا
بریگیڈیر صاحب صاحب ہم دغه تضاد به نور هم د کو ایاز خان را سره دی. ایاز خان تاسو خپل یعنی په غرب کې ګرځي را ګرځي ډیپلوماټانو سره ویني، خصوصا په غرب کې تاسو خپل یعنی لکه څنګه چې بریگیڈیر صاحب ول چې پاکستان دغه اندیشنی دی کې دایسته دوی په حساب باندې دا سم وي، خو خپل امریکا آیا د پاکستان په اړه باندې داسې نه اعتباري یا ځینې داسې اندیشنې لري؟
بلې پښکارا توګه خو هیڅکله هم امریکایي چارواکي دا نه وایي چې دوی په پاکستان باندې باور نه لري، ځکه چې همدغه امریکایي چارواکي دي چې دوی مجبور دي بیا د پاکستانی مشرانو سره کینی او د دوی څخه په بیلابیلو غو کې شوبو کې په بخښونو کې مرسته وغواړي. نو په خو بیا کته سو ویني په غربي مطبوعاتو کې وخت په وخت داسې خبرې افشا کیږي چې واکه دوی ډیره ویره لري د پاکستان د اټومي وسلو څخه یا د پاکستان د دوی په وینا د دغه دوګانا پالیسۍ نه چې لوي خو دوی طالبان خپل طالبان نه پریږدي د پاکستانی طالبان او لبلې خوا ګواکه افغاني طالبانو سره مرسته کوي. دا شکونه دا اداوي دا تورونه په پاکستان باندې مونږ وینو چې په هر میاشت کې هر اونۍ کې په غربي مطبوعاتو للارې خپریږي او همدغه د خلکو مفکوره ده په ذهنونو کې. خو له دې سره سره د بریگیډیر صاحب چې اشاره ورته وکړه، مهمې مسلې هم دغه دي چې اوس په افغانستان کې په اصطلاح یو اینډ ګیم روان دی، یعنی د افغانستان مسله یو خواته کول دي امریکې ته. او دوی په دې کې ځینې ګامونه کړي دي، لکه فرزن تیر کال د ناټو په عمومي کانفرنس کې د مشرانو په کانفرنس کې د اروپا د پرتګال په لیسبن ښار کې دا پریکړه وشوه چې تر 2014 کال پورې به د افغانستان څخه غربي ځواکونه تقریبا ووزی او ټول واک به افغاني ځواکونو ته د جګړې وسپاري. له دې سره هم هغه خبره چې د افغانستان ځواکونه به غشتل کیږي، د دوی شمیر به ډیر زیات وي او دوی به په مدرنو وسلو هم سنبالوي. له دې سره امریکایان غواړي، ولسمشر کرزی په تیرو ورځو کې وینا وکړه چې دوی به په دې باندې د افغانانو یوه لویه جرګه راوغواړي چې آیا افغانان دې ته غاړه ږدي چې امریکا یا ناټو په افغانستان کې خپلې اوږدمهاله دایمي اډې ولري. او تر ټولو د دې په جواب کې د دې جزئیات خو البته سرګند نه دي، خو د افغانانو افغان چارواکو د پاکستانی چارواکو سره چې مونږ کومې خبرې کړې دي هغه سره دا معلومیږي چې تیره اونۍ چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د پاکستان لوی درستیز یا د فوج عمومي کمانډان خاغلی اشفاق پرویز کیانی او د پاکستان د استخباراتو رئیس جنرال پاشا دوی کابل ته سفر وکړ. د هغه هم یو عمده هدف دا و چې افغانستان څنګه دوی قانع کړی شي چې دوی افغانستان او پاکستان ګواکې په ځنو خبرو باندې توافق وکړي او د پرمختګ یو شریک لار ومو.
ایاز خان داسې ډېره بنیادی خبره وکړه چې افغانستان او پاکستان د دې سفر بریګیډیر سات صاحب مقصد دا و چې په ځینو عمومي شیانو باندې دوی اتفاق وکړي، یعنی دا څکم تاسو تزاداد یاد کله او یا تاسو وایسته چې د اختلاف دغه بنیادی ټکی دی د پاکستان له لوري خپل او د امریکا له لوري خپل، یعنی په انګریزي کې مینیمم ورته یی کم سه کم د ترګری په ضد جګړه کې دوی د غټه بلا ورته وایي، دواړه هیوادونه کم سه کم په کوم نقطو باندې داسې اتحاد کېدلای شي چې دغه ترګری ځخه دواړه هیوادونه سیمه یا نړۍ ځان خلاص کړي. برګیډر صاحب سره دا پښتنم تاسو ځخه کړیو
دا ما سره
او یعنی ما وی چې کم سه کم په کوم نقطو باندې دواړه ملکونه اتفاق کوي چې ستورمنځ کم نه اعتبارې ده بی اعتبارې ده د لمنځه لاړ شي.
نو پاکستان خو بده ته ګوري چې یو مستحکم افغانستان چې کوم دی نو هغه د سرحد باندې وي او د عدم استحکام ښکار نه وي. نو هغه کې پاکستان د ماخه دته ګورو دته امریکا زما خاله سره سره رضامندي په دې کې شامل ده که تاسو نیویورک
یعنی بریګیډیر صاحب بخښنه غواړم، مستقیم پاکستان د پاکستان یعنی مستقیم افغانستان د پاکستان په شرایطو باندې که مستقیم افغانستان د یو خپلواک هیواد په شرایطو باندې؟
نه، د خپل مطلب لري ته پاکستان په خپل شرایطو باندې غواړي دا خو ډېر مطلب لري چې ضعیفه ورته کې اهداف لري ځکه چې بل ملک خپل واک لاندې داسې نشي راوستلی، خصوصا افغانستان غوندې کې بل نشي راوستلی. زما په خیال باندې هغوی به صرف دا غواړي چې کوم پاکستان افغانستان کې کوم مزاحمت روان دی نو هغوی پاکستان ته دې په نظر باندې ګوري چې کوم طالبان دي هغه عسکري قوت هم دی او یو سیاسي قوت هم افغانستان کې اوسه چک شوی دی، هغه د سیاسي قوت په تور باندې پاکستان به زما خیال بای چرم نه غواړي. امریکا هم په دې باندې ورسره متفق کېدی شي چې خبرې ترې کېږي، مذاکرات کېږي، نو دا پاکستان به دا نه غواړي چې یو مکمل طالب حکومت هلته راشي. هغه پاکستان زما خیال دغه ته هم هغه دپاره ورته ګوري چې هغه په مفادو کې نه ده. نو زما خیال داسې یو انتظامیه چې هغه که طالب حصهدار وي او کېدی شي لوی حصهدار وي پکې خو مکمل حصهدار نه، نو زما په خیال دغه باندې کېدی شي. او بل چې کوم دی چې کوم هغه دی پاکستان القاعده سره چې کوم دی هم یو خطر محسوسوي، امریکا هم یو خطر محسوسوي، او زما خیال طالبان نه که دا دی ګارنټي ورکړی شوه د طالب اړخنه چې القاعده به دومره افغانستان کې نه فعالي جوړېږي، نو زما په خیال باندې امریکې به هم دې سره بیا څه دغه نه لري انکار باندې کې دینا چې هغه دغه افغانستان خپل فوجونه مکمل طور باندې دغه انخلا وشي. نو زما په خیال باندې د دریو سیزونو باندې د پاکستان او امریکې مفادات یو ځای دي، خو فی الحال د امریکې په انتظامیه کې خاص کر دغه فوج چې کوم دی هغه ډېر اثر رسوخ لري. هغه زما خیال دې شي په فرق حال تیار نه دی، هغه به دا کال چې کوم دی اوسوباسي تر د جولای پورې خو انقلاب کېږي. دا مخصوص دغه هم د فوج وي چې ډېر معمولي په کار ده، سیاسي قیادت چې ډېر زیات په کار ده، خو د کال اخر ته چې کله قیادت بدل شي امریکې وزیر دفاع هم زما خیال د کال اخر ته بدلوي، تاسو به جن پیټریس چې کوم دی هغه به بدلوي، نو یو نوی دغه راشي دا قیادت مخامخ راشي که هغه فوجي قیادت دی او هغه سیاسی چې کوم قیادت ته دې کې بس رد بدل دې کال اخر ته خامخا کیږي. ما په خیال باندې بیا په امریکا په پالیسۍ کې یو لچک راځي، فی الحال هغه ماته نخ کاری دی باندې بش په ګو مېشت زما خیال دی لګي او د نه مخ کې چې کوم د کابل ته دوره شوی د پاکستان د دلی یو دوره شو چې کومه کې پر اشفاق پر کې نه شو داسې په کوم شاملو. نو زما په خیال باندې هغه افغانان مخکې دې تقایلي چې پاکستان په کیسه نه مدد کولی شي چې یو مذاکراتي حل د دې مسلې روباسي، او کارلی صاحب هم امریکا نه صدا سره خوشاله نه دی، هغه هم دې ته ګوري چې امریکا اعتباري نه دی چې دا دې څه کول غواړي په مخکې د سلو کالو کې. زما خیال هغه هم ګوري چې پاکستان بغیر دې مسلې حل نه راوځي. نو ما په خندا یو څو سيزونه دي چې دې باندې امریکا او پاکستان متفق دي.
سم برګیډر صاحب، تاسو په لاین اوسه ایاس خان زخم زده پښتنه کوم ایاس خان، تاسو به څه ویل غواړئ؟
بل زه په دې کې د اضافه کول غواړم چې لکه چې محترم خبره وکړم، دغه سیده چې دوی په عمومي په لویو خبرو په لویو ټکو دوی د یو بل سره موافق دي. دوی غواړي چې په دې سیمه کې دواړه هیوادونه او د سیمه هیوادونه غواړي چې په دې سیمه کې امن وي او په دې سیمه کې پرمختګ وشي او عمده خبرې وي چې یو خم مستقل یا آزاد افغانستان وي چې په خپلو خپو ولاړ وي او چاته تهدید یا خطر نه پیښوي. خو د دې ټولې مسلې ستونزې په جزئیاتو کې دي. یعنی څوک به په کابل باندې حکومت کوي په راتلونکي وخت کې؟ د افغانستان فوج به څه رقم یو فوج وي؟ آیا دا به داسې فوج وي چې یوه ډېره نېشنلستي مفکوره ولري لکه پخوا چې د افغانستان فوج او د افغانستان حکومتونو لرله، هم کمیونستانو هم شاهي رژیم او هم د داوود خان حکومت؟ او یا به دا اسلامي مفکوره ولري لکه د طالبانو مفکوره، او دا به د نورو نړیوالو سازمانونو اسلامي سازمانونو ته لاره برابر کړي؟ او یو لوی خبره چې مونږ اول اشاره ورته وکړه، هغه په دې ټوله خبره کې د هند رول دی. هند د دې سیمې یو لوی قوت دی. هند تر اوسه پورې دې ته غاړه نه دی شي چې لکه چې پاکستان د امریکا څخه او د غرب د نورو خپلو متحدینو څخه په وار وار غوښتلې دي چې هند ګواکې دې ته حاضر شي چې د کشمیر لانجه ختمه کړي، یا هند او پاکستان یو دایمي سولې ته ورسیږي. نو دا هم هغه خبره ده چې امریکایانو د هند سره خپل منځي روابط ډیر ښه کړي دي، خو هند تر اوسه پورې دې ته نه دی آماده کړی چې ګواکې د پاکستان سره ټولې مسلې حل کړي. او په دې کې بیا د هند دریز مونږ راواخلو، هغوی دا وایي چې د هند او د پاکستان ترمنځ مسلې چې دي هغه د دوی د دواړو ترمنځ دي، په هغې کې باید نړیواله مداخله ونه شي. او د دې تر څنګ یو مهم ټکی دا دی چې سره لدی چې کرزی په امریکایانو د امریکایانو سره د افغانستان ولسمشر حامد کرزی اوس خوشاله نه دی، او افغانان په عمومي توګه، زه په افغانستان کې څومره خبر یم د خلکو سره خبرې کوم، افغانان هم غواړي چې ګواکې د دې ځاینه بهرني ځواکونه ووزي او د ملکی تلفات هم کم شي. خو له دې سره سره دوی اوس هم په دې فکر دي چې هم نړیوالو د دوی د خپلواکۍ تضمین په یو ډول ورکړی دی، او دوی دا هم غواړي چې پاکستان داسې ګامونه پورته کړي. دوی د دې څخه ډېر راضي دي چې په تېره اونۍ کې پاکستانیانو دوی ته کوم وړاندیزونه یا خبرې وکړي، خو دوی غواړي چې پاکستان عملي ګامونه پورته کړي. لکه فرضاً پاکستان د طالبانو هغه مشران چې په اوسني وخت کې نیولي دي، افغاني طالبانو مشران، هغه خلاص کړي چې هغوی له لارې د کابل حکومت وکولی شي د طالبانو سره د سولې خبرې پرمختګ وکړي.
یعنی بریګیډیر صاحب، ایاز خان هم په دې وروستۍ کې هم دغه خبره وکړه، تاسو هم له مخه وکړه چې امریکا یا پاکستان هم په دې کې کېدای شي ګټه ولري چې د افغانستان په دې سیاسي یا د قوت په دې چوکاټ کې طالب هم دغه ولري. ولې پاکستان دومره لیواله دی چې وغواړي چې د په افغانستان طالبان چې دي هغه د افغانستان د حکومت یا د پاور کوریډور یو برخه جوړ شي؟ ولې نور تر څوک نه؟
تاریخ چې تاسو د افغانستان وګورئ، کله چې پاکستان هند تقسیم شو، پاکستان بدلون کې راغلی دی، نو هغه یو افغانستان رحته طبقات چې کوم دي، نو هغه داسې چې ډېر خوشګوار نو، او هند سره چې کوم دی، نو یو ډېر دغې خوشګوار او نږدې طبقات راغلي. بغیر د طالب د حکومت نه، طالب حکومت کې پاکستان چې کوم دی، نو هغه دې ته کتل چې هغه هند سره چې کوم دی نو بالکل تعلقات نه وو. دا زما ذاتی رایه که تاسو واخلئ، نو دا خو پاکستان زما خیال دی کوم طالب ته چې کله حکومت واغېشته، د دې پاکستان چې کوم هغې ته دغه ورکول اډوایس ورته ورکوو، مشورې چې کوم ورته ورکول، زما خیال دی خلک دی، او هغه یعنې چې کوم آیسولیشن کې مونږ ساتل غوښتل، ځکه چې هغې زمونږ هند سره چې کوم دی نو تعلقات یې نه غوښتل. نو پاکستان دغه له مخکې چې کوم پالیسي اختیار کړې وي، هغې کې هغه د افغانستان په داخلي معاملاتو کې مداخلت وکړه. چې مداخلت وکړو نو یو قوت خوشحاله شو، باقي لس قوتونه چې کوم دي نو هلته عدالت خفه شو په افغانستان کښې. دا یو غلطه پالیسي وه. جهاد کښې چې کوم ګوندونه او کوم ډلې وې هغه چې پاکستان نو په کار چې هغه اړخ یې اخېستې وې او پرې جنډې چې کوم دی نو په افغانستان کښې ته ولې اوس پاکستان د هرې پالیسۍ په وجه باندې هغه دې ته ګوري چې زما صرف دوست چې کوم پاتې دي، یعنې که دوست مکمل نه وي، یعنی یو نرم ګوشه زما رخته لري، نو هغه طالب دی. ځکه چې طالب سره هم پاکستان چې کوم دی نو 9/11 نه پس څه ډېره وفا ونه کړه او یکدم یې خپله پالیسي بدله کړه. هغې باندې طالب زما خیال یو خفګان خو لري، خو بیا هم د هغه د پاکستان د بغیر رغېدل نه کېږي او دا څومره مزاحمت کېږي. هغه د هغې سرکرده چې کوم رهنما دي هغه په پاکستان ته تګ را تګ کوي، نو دغې وجه باندې پاکستان دې ته ګوري چې کېدای شي دا په افغانستان کښې په حکومت کښې موجود وي، نو هغوی به د هند اثر رسوخ کم نه کم ساتي او پاکستان به چې کوم دی نو دغه رسمات څه خطر نه محسوسوي.
ښه، بریګیډیر صاحب، اخري پوښتنه هم همدغه ده. بریګیډیر صاحب، چې یعنې تاسو چې کومه خبره وکړه چې د افغانستان په اړه باندې چې د پاکستان کوم یو اپروچ و یو سوچ و یو فکر یو، آیا دغه سوچ دغه فکر دغه لس کالې د ترګریز جګړې د لوی ځواک افغانستان ته راتلل او په پاکستان کې زنانه طالبانایزیشن کېدل، په افغانستان کې یو بل بڼه خپلول، آیا د پاکستان اوس هم هغه زوړ اپروچ دی که لږ څه داسې نرمي د افغانستان په اړه په خپل سوچ کې راوړي چې نه پاکستان چې دی هغه به د هند په حواله باندې افغانستان سینټر کې، یا ځینې داسې شان دي چې پاکستان کې چې کوم فوجي قوتونه دي یا سیاسي قوتونه دي هغه وایي چې نه نور د افغانستان په اړه باندې په کار دی پالیسي زړې ته تغیر یا تبدیلي یا بدلون ورکړل شي؟
نو زما په خیال باندې د پاکستان پالیسو کښې ډېر خامیانې وې، خاصکر د شورویانو د مداخلت نه وروسته چې کوم پاکستان پالیسي اختیار کړې وه هغې کښې ډېرې خامیانې وې. باندې پاکستان په افغانستان کښې خپل ډېر دشمنان پیدا کړل او ډېر سخت شدید ترین مخالفت دی د پاکستان په افغانستان د بعضې خلقو کښې. نو دغه د پاکستان په ګټه باندې نه ده، او هغوی داسې چل کوي چې هغوی به دا ګوري چې کله پاکستان ته خپل دشمن ته پور باندې ورته ګوري د هغوی به هند سره روابط چې کوم دی نو هغه مضبوطوي. نو زما په خیال باندې دغه پالیسۍ په دغه باندې چې پاکستان کمه کړې وه دغه اور چې افغانستان کښې زما هغه اوس پاکستان یې مکمل طور باندې خپل ځان لاندې راوستل او پاکستان کښې هماغه اور هغسې کور دی لکه څنګه چې په افغانستان کښې دی او د پاکستان معیشت بالکل د تبایه په کناره باندې ولاړ دی. نو زما په خیال باندې فوج اوس دې ته ګوري که تاسو جنرل اشفاق اسلامي په گوادر کښې تر تقریر یو ورځ مخکې تاسو اورېدلي نو هغه دغې تاسو ته اشاره کړې وه چې معیشت چې کوم دی نو هغه ډېر ضرور دی فوجي طور باندې که مونږ ډېر مضبوط یو نو د دې فایده نه کېږي. یو د شوروي هغه مثال ورکړه که شوروي فوج چې کوم و نو هغه ډېر مضبوط و خو هغه دننه نه کمزور یې وخته او د هغې دننه تضاد چې کوم و نو هغې په وجه باندې هغه ملک 15 ټوکرې شو. نو زما په خیال باندې پاکستان فوج سره اوس دغه خیال چې کوم دی راغلی دی چې څه نه څه طریقې سره دا جنګ چې کوم دی نو دا یو پای ته ورسي او دا کوم عدم استحکام چې په افغانستان کښې دا ختم شي، دې سره به پاکستان چې کوم دی نو هم پاکستان ته به هم استحکام را شي. نو زما په خیال باندې څه تبدیلۍ راغلی دی او دا کابل ته تګ چې کوم دی او کارزي صاحب سره خبرو اترو کوم کېږي او مذاکرات هسته چې کوم دی نو پاکستان به مسله راولي، زما خیال دا یو مثبت سوچ دی.
ښه، بریګیډیر صاحب، ستاسو ډېره مننه. تاسو په دې بحث کښې برخه راخسر واخیستله، ډېره مننه کوم. ښه وخت ورته غواړم، ښه ورځ درته غواړم. ډېره مننه، د خدای په امان. خدای په امان. ایاز خان، لکه څنګه چې بریګیډیر صاحب خبره وکړه هغه دا چې یعنی ستاسو په خیال باندې د خو ډېر مثبت تصویر ورکړی چې پاکستان سوچ کې بدلون راغلی دی د افغانستان په اړه باندې، یا سم داسې لږ ډېر پازیټیو په مثبتو، آیا تصویر هم دومره مثبته دی؟
بلې، دا خو په انګلیسي کې لکه یو متل دی چې وایي چې د شوروا خوند په خوراک کې دی. نو دا د پاکستان عملی ګامونو پورې ده چې دوی په راتلونکي کې څنګه عملی ګامونه پورته کوي، تر څو پورې چې د یوه ژورنالیسټ په صفت سړی قضاوت کولی شي او د خلکو سره خبرې چې مونږ اورو وینو لولو او سفرونه سړی کوي په هغه کې دا واقعاً ده چې پاکستان کې هر سړی په دې اوس پوه شوی دی چې پاکستان سمې خواته نه دی روان. او په دې کې یو مهم پرمختګ چې ما لیدلی دی هغه دا دی چې د پاکستان پوځیان، د پاکستان سیاسي خلک، او د دفاعي چارو کارپوهان اغوی دا فکر کوي چې په پاکستان کې لوی استونزه لوی خطر د بهر څخه نه دی، یعنی دا امکان اوس په پاکستان کې نشته چې ګواکې هند براشي او پاکستان د خدای مکړه ضرر به ورته ورسی، یا پاکستان تبل کوم گاونډي هیواد داسې خطر پیښ کړي. دوی په پاکستان کې دنه خپل مسلې دي، لکه فرزند بلوچستان مسله، په پاکستان کې د مختلفو اسلامي ډلو د حکومت په خلاف د دوی خوځښت او د دوی عملیات، او د دې د پاره او بیا د پاکستان د آبادی زیاتوالی، پاکستان کې اقتصاد ډیر خراب دی، پاکستان کې د بجلی او د انرژي یو لوی بحران دی، همدغه سي د بیروزګاری یو ډیر عظیم بحران دی. نو د دې ټولو خبرو په نظر کې نیولو سره د پاکستان هر مشر چې خيار وي او فکر کوي د راتلونکي د پاره، هغه باید په دې پوي وي چې د څنګه یو خو په دې کې لوی خبره اوس هم ده چې په جزئیاتو ده. آیا دوی پاکستان دې ته تیار دی چې اول په خپل ملک دننه پاکستان دیموکراسي ومني، او په واقعیت کې دیموکراسي ومني، چې د دیموکراسي دا معنی چې د پاکستان ټول ادارې به هغه کار چې دوی په اساسي قانون یا په آئین کې لیکل شوی دی هغه تر سره کوي، او بیا واقعاً پاکستان داسې غواړي چې د خپل ټول ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند کول غواړي، او د دې سره آیا پاکستان داسې یو هیواد ځان جوړول غواړي چې هغه د خپل ملک د داخلي ستونزو د حل کولو پر ځای د نړۍ په ستونزو په هوارولو کې، لکه چې د اسلام مفکوره ده چې دوی غواړي چې مونږ د اسلامي نړۍ یو ډېر قوي هیواد یو، هغه دی او کا موډل مونږ خبرو کو، آیا پاکستان ترکیه جوړېدل غواړي، یا پاکستان سومالیا، یا افغانستان د نویم کلونو افغانستان، یا داسې نور ناکام هیوادونو په صف کې ځان درول غواړي. او د دې تر یو لوی د پاکستان لپاره د خوشبختۍ خبره دا چې په افغانستان کې سره سره چې پاکستان لپاره ډېر ستونزې شته، د پاکستان لپاره ډېر روښانه راتلونکی هم شته.
یعنی هغه څنګه
هغه داسې چې پاکستان
ایاز خان بخښنه غواړم د غمز مو سر د ټلیفون په لاین باندې د شوکت خټک، شوکت خټک تاسو ته هرکلی وایم، خو که لږ وخت ټلیفون باندې را سره اوسئ نو ایاز خان به خپله خبره پای ته ورسي. شه تاسو لکه څنګه
په لنډو ټکو کې دا چې فرزن پاکستان او افغانستان ډیر داسې خلک لري چې دوی یو ژبه وي، پاکستان او افغانستان د تجارت لارې کولی شي، د افغانستان حکومت په وار وار ویل دي چې مونږ د آسیا په مینس کې یو ځمکنی پل جوړول غواړو، د اقتصاد پل چې د سنترال ایشیا څخه خلک هند ته ولاړ شي د پاکستان او افغانستان لارې، همدغه د نالو د ګازو نلیکې دي یا ګیس پایپ لاینز، همدغه سه نور ډېر لوی اقتصادي پروژې دلته شته. افغانستان او پاکستان کې مونږ وینو چې د نړۍ په کچه ډېر لوی د معدنیاتو ذخیرې دي، لکه په بلوچستان سیمه کې د ریکوډیک سیمه چې هلته د نړۍ په سطح د سرو زرو یو لوی ذخیره ده، همدغه سه په افغانستان کې د یو ټریلیونو ډالرو چې دا به د دې سیمې د نسلونو لپاره کفایت وکړي دومره ذخیرې موجود دي. خو په دې سیمه کې اول امنیت او د پخوانیو مفکورونه، خصوصا د پخوانیو فوجي مفکورونه تبیا کتنه پکار ده.
ډیره مننه ایاز خان ستاسو په دې بحث کې د برخه اخیستلو، تاسو ته شروز غواړو، ډیره ډیره مننه. شوکت خټک د ټلیفون په لیکه باندې د درنو اوریدونکو دلته باید یادونه وکم چې زموږ د مشال تورنال لاندې دا بحث دی، دا د امریکا د فوج د مشر جنرال مایک مولن او پاکستان او افغانستان ته سفر دی، او پاکستان ته نن سفر کړی، تر دې وړاندې له مو سره د پېښور ځخه بریګیډیر سادو او دلته په پراګ کې له سره ایاز خان چې دواړه د سیمې کارپوهان دي، همدغه بحث مخته غزو او ګورو چې خپل په افغانستان کې او بیا په پاکستان کې په قبایلي علاقو کې آیا د پاکستان او د امریکا ترمنځ د غاړي کې د افغانستان ترمنځ د غاړي کې څنګه خلک ورته ګوري او څنګه د غاړي نو شوکت خټک چې دی هغه د قبایلي سیمو پاړه باندې زیاتره ریپورټینګ کړی دی، زیات له خلکو سره ناستې پاسې ده. شوکت خټک تاسو سره توی کسم په لوی تصویر باندې موږ بحث دلته وسو، خپل خپل نظرونه ورکو کارپوهان، خپل په قبایلي علاقو کې د نه کال یا د اته کال یا لس کال چې څومره وخت تیر شوی دی له 2002 راهیسې، یعنی نن په 2012 کې د خلکو سوچ فکر د ټول جنگ پاړه باندې یعنی نتیجګری څه کیږي؟
ډیر مهمه تپوستا سو کو زما دا خیال دی چې په 2002 کې خلک چې کلا دلته کې فوج رالو قبلی سیمو ته نو هغه نه مخکې چې سهمو حالات سهدا پورې امنو ډیر قبایلم داسې دي چې هغه وایي چې د لس کال دی مینځ لاړ شي موږ د 2002 ته ورسېږي نو دا زمونږ دپاره کافي دی کم از کم موږ ته امن هلته موجود وو خو اوس په سیمه کې موجود ده دی چې یو نیم لاک پورې فوج موجود دی موجود ده دی چې دلته کې عملیات هم وشول خو په سیمه کې د وزیرستان لخوا ونیسه د بجوړه پورې امن نشته امن کدی هم چرته هغه د قبرستان امن دی څه علاقې داسې دي چې هلته کې حکومت دا اوس داوی کوي چې هلته امن دی خو امن د نشوالي برابر دی په پوره قبایلي سیمه کې تاسو سوال وکړو چې د امریکې او د پاکستان خپلو منځ کې چې کومې اړیکې دي هغې په بابت که زه وګورم د امریکې لخوا په جنوبي وزیرستان کې او قبایلو په نورو سیمو کې ډیر د تراکې او د سیمې د سوکالې دپاره ګامونه پورته شوي دي او ډېرې غټې غټې منصوبې هم روانې دي خو بلخوا که موږ وګورو داسې ښکاري چې په قبایلي سیمو کې د امریکې چې څونه عملیات روان دي که هغه د ډرون حملو په شکل کې دي که هغه د هغې خپل تګ را تګ دي په هغې په شکل کې دي هغې ته د پاکستان فوج د پاکستان اسټبلشمنټ یا د هغې ملګري یا د هغې همکاره خلک چې دي هغه ورته په ښه نظر نه ګوري همدغه وجه ده چې په قبایلي سیمو کې هم داسې خلک شته داسې د دې همکاره شته چې هغې د امریکې دغه ډرون حملو ته امریکې دغه څونه عملیات چې دلته کې روان دي هغې ته په ښه نظر نه ګوري او ډیر خلک چې کوم روشن فکر خلک دي هغه دې وخت کې ډېر زیات د تشویش سره د فکر سره هم مخامخ دي هغه د وینا کوي چې کدا تعلقات د دې په
معنی یعنی شوکت یعنی شوکت خټک سب کې زه په بل شکل کې دې سوال پوښتنه وکم آیا د ترګری په ځد جګړه د امریکا او د پاکستان اړیکی په افغانستان کې د امریکا شتوالی د هغ په اړه باندې آیا د قبایلی سیمو خلک چې د دې ترګری نیخ په نیغه ښکار دي آیا دوی اوس هم کنفیوز دي کنا کنفیوز نه دي
زما دا خیال دی چې زیاتره پښتانه هم د دې جنگ په اړه کنفیوز دي هیڅ شک نشته هغه د قبایلی سیمو دي هغه د پښتونخوا خلک دي
یعنی کنفیوز په کومه معنی دي یعنی څنګه کنفیوز دي
کنفیوز دا دي چې په قبایلی سیمو کې نن د پاکستان لخوا چې کوم عملیات روان دي په غیر د خلکو اطمینان نشته هغه قبایل هم دي هغه د پښتونخوا خلک دي بلخوا حکومت د ترکۍ او د سوکالې دوې کوي چې په دغه سیمه کې به موږ د امن او دغه نفس چې دی د سوکالۍ کارونه کوو داسې څه سیمې شته چې هلته امن هم راغلی دی خو د سوکالۍ هغه شانې کارونه نه دي شروع شوي چې څه خلک ته ملاري بلخوا د پاکستان حکومت څو ځله په قبایلي سیمو کې د ریفارمز یا د اصلاحاتو په نامه اعلانونه وکړ خو تر اوسه پورې دغه شی نه دی شوی نو یو خو طرف ته خو پاکستان حکومت په اړه د پاکستان حکومت یا د هغې ادارو کم کردار دی هغې په اړه چې دی خلک ډېر سخت زه به دا وایم چې د تشویش یا د بد اطمینان یا د بې اطمینانۍ ښکار دي بلخوا چې کوم اړیکې د پاکستان او د امریکې دي په افغانستان کې چې کوم عملیات روان دي هغې په اړه هم خلک ډېر داسې روشن فکره خلک یا زه به دا وایم چې پوهان چې دي هغه هغې ته هم په شک په نظر ګوري ځکه چې داسې څه ګروپونه تنظیمونه اوس هم په قبایلي سیمو کې موجود دي چې په هغې دا شک کېږي په هغې په اړه دا وینا کېږي چې هغې په افغانستان کې د امریکا پر ضد کارونه کوي ګامونه پورته کوي نو که دا یو طرف ته پاکستان او امریکا د تعلقاتو ډنډوره غږوي نو بل طرف ته د یو بل پر ضد چې کوم ګامونه دی پورته کوي نو هغه یقینا د خلکو په سوچونو کې ذهنونو کې فکر او اندېښنه چې دی هغې سره څرګندېږي زه به ذکر وکړم دې نه مخکې ناټو د پاکستان فوج په پوستو باندې بریدونه کړي وو او همدغه رنګ چې ما څنګه خبره وکړه چې دا الزامونه هم ورسره لګي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د تروریستانو یا داسې تنظیمونو سره تړاو لري چې هغه د امریکې پر ضد ګامونه پورته کوي هغې پر ضد عملیات کوي نو یو طرف ته د تعلقات د ښو تعلقاتو ډنډوره او بل طرف ته چې دی د یو بل پر ضد ګامونه یقینا د دې سیمه د خلکو لپاره د پریشانه او د تشویش باعث دي.
یعنی کپبل معنا کې دا چې ورته ګورو چې خپل د قبایلی سیمو خلکو سره کتا سو ناشته پاسې کړی وي، هغه په سیمینارونو کې وي ناشته پاسې وي، خامخالې دل کې شي دوی، یعنی د دې مسلې حل یو خو هغه دي چې امریکا بیراباسي، نړۍ بیراباسي، پاکستان بیراباسي، خپل د دوی یعنی دې ته اپروچ څه دی چې دې مسلې حل په اخر پسې کې دی؟
مختلف سوچونه دی وخت کې په قبایلو کې هم موجود دي، او کوم کارپوهان چې دي د قبایلي سیمو هغه هم مختلف قسمه تجویزونه او مختلف سوچونه مخې ته راولي. خو زه به دا وایم چې واضح سوچ یا واضح فکر یا واضح تجویز چې دی تر اوسه هم د چا سره نشته. ډېر خلک دا وینا کوي چې پکار داري چې کوم طالب کوم جنګیالی په دې سیمه کې دی هغې د منځه یوزي، منځه دې لاړ شي، هغې خلاف دې ښه ګامونه ښه عملیات وشي، او هغې نه پس چې دی حکومت د امن او د سوکالۍ کارونه وکړي نو بیا به دلته په دې سیمه کې امن راشي. خو ډېر خلک چا چې کوم مذهبي ګوندونو خلک دي یا دغه سره تړاو یا دغه د فکر حمایتي خلک دي هغه دا وایي چې امریکا چې تر څو په دې سیمه کې موجوده وي نو هغه پرې به په قبایلي سیمو کې هم امن را نه شي، بلکې اوس به دا وایم چې عوامي نېشنل ګوند یا نور داسې کوم پرس جماعتونه چې دي هغه هم کله نه کله همدغه رنګ اشاره ورکوي، هغه هم دا وایي چې یاره د امریکې موجودیت په سیمه کې په قبایلي سیمو او په پاکستان کې د بدمنۍ یو بنیادی وجه ده. خو که موږ وګورو چې امریکا خو نورو ډیرو ملکونو کې هم موجوده ده، خو هلته بدمنۍ نشته، نو امریکې راتګ یقینا چې دی یو وجه خو به ضرور وي، خو کل وجه د دې نه ده، بلکې پکار دا دی چې په سیمه کې کم ترهګر تنظیمونه دي یا چې چا امن د منځه وړی دی دا هغو خلکو خلاف د پاکستان یو واضح ستراتیژي مخې ته راشي، او کم د امریکې یا نورو حکومتونو لخوا چې کومه وینا کېږي چې پاکستان تر اوسه پر یو واضح ستراتیژي نشته، په دې کې ډېر هغه پورې حقیقت دی. پاکستان دلته کې د فایر فایټنګ یا زه به ورته دا وایم چې څنګه فایر برګیډ ول اور ولګي او هغې ور منډه کړي اور مړ کړي همدغه رنګ کار یې تر اوسه پورې کړی دی. خو کاونټر انسرجنسي یا د دهشتګردۍ پر ضد چې کومه یو ستراتیژي یو پالیسي وه یو واضحه پالیسي اختیار کول پکار دي، نو کله چې دا واضحه پالیسي اختیار شي نو سپین او تور به چې دی بیل شي، او هله به د هغې خلاف چې دی یو واضح عملیات هم وشي، او هغه وخت کې زما خیال دی چې ممکنه ده چې دلته به د امن د پراسنه څه کار وشي.
یعنې یو بل شوکت خټک صاحب، لکه څنګه چې یو خو سمدستي د ترهګرۍ مخه نیول دي په سیمه کې خصوصا په پاکستان کې او په قبایلي علاقو کې، او یو بیا داسې دی چې اوږدمهاله یو داسې پلان یا منصوبه لرل دي چې هغه ټولنه د دې قابله کې چې هلته د ترهګرۍ یا د اسلام په نامه باندې د خلکو ځان ناوړه کار اخیستل هغه ډیر زیات وده نه عمومي، نو ریاست آیا دا ذمواري پر کوي چې هلته ځینې داسې کارونه، داسې پروژې، داسې پروګرامونه پیل کړي چې هلته د اسلام په چوکاټ کې یو پر امن قبایلی ټولنه یا پښتون ټولنه یا پاکستان ټولنه رامنځته دي، داسې یو بل پلان باندې کار روان دی؟
کومو ګورو زبر د سوات مثال ورکړم، څنګه چې د کاونټر انسرجنسي ستراتیجیز په هان چې کوم دوه یا درې فیزز بیانوي، هغه وایي چې کله چې فوج یو سیمه ته لاړ شي نو دغه عملیات نه پس هغه سیمه ونیسي، نو دا کامیابی نه ده. په کار دا دی چې هغه سیمه ځان سره یو دوه درې کاله پورې وساتي، هلته بیا د امن او د ترقۍ کارونه شروع شي، خلک چې دی د هغوی اطمینان او هغوی ترسټ چې دی بلډ اپ شي، د هغې نه پس چې دی بیا دا امکان کېدلی شي چې تخاګر یا دهشتګرد یا چې څو نمونه ورکړو موږ هغه خلک بیا هغه ټولنې ته منځته را نه شي او ټولنه کې به امن او سوکالي را شي. په سوات کې سهد پورې حکومت همدغه د دهشتګردۍ پر ضد چې کومه ستراتیجي ده په دې خو لږ ډېر عمل کړی دی، خو په قبایلي سیمو کې د بده مرغه داسې څه پروسه په مخه نه راځي چې کوم سیمې دي فوج دي اوخو نیسي، خو هغه نه ځان سره ساتي او نه هلته د ترقۍ او د سوکالۍ څه ګامونه موږ ولیدل، او نه د ریفارم څه خبره روانه ده، او نه څه داسې پروسه دې وخت کې په دغه سیمو کې موجودیت لري چې هغه هغې په اړه موږ دا ګومان وکړو مونږ دا خوشبینی ظاهره کو چې په روان وخت کې به په دغه سیمو کې بیا یو امن راشي او خلک بچی بیا خوشاله ژوند تیر کړي. داغه پروسه د بده مرغه په دغه سیمه کې نشته. په سوات یا ورسره د ملاکن ډیویژن شاید هغه دا وجوهات هم کړی شي چې هلته کې سیاسي حکومت خپل رول لري او هلته سیاسي ګوندونه خپل رول لري. د دې له وجې هلته خدا قسم ته یو پروسه هم موجوده ده، یو کار هم روان دی او ډېر حد پورې د خلکو پرې اطمینان هم دی.
یعنی
له بده مرغه په قبایلي سیمو کې دا شی نشته.
یعنی تاسو څه فکر کوئ، یعنی که په قبایلي سیمو کې سیاسي حلې ځلې وي، هلته یو ډیموکریسي ته لار پرانستل سي او خلک پر ډیموکریسي چې کوم ویلیوز دي یا چې کوم انډیپندنت میډیا ده، آزاد میډیا، دا ټول قبایلي سیمو ته وغځول سي، نو بیا داسې امکان شته چې ځینې سیاسي ګوندونه دغه پړه په غاړه ولري چې هلته هم هغه سي کونټر انسرجنسي وکړي لکه په سوات کې؟
یقینا چې کوم سيزونو ذکر تاسو وکړو لکه ډیموکریسي، سیاسي هلې ځلې یا آزاد میډیا، یقینا په یو ټولنه باندې هم د دې ټولو ډېر ښه اغېز راتللی شي که ښه توګه سره دوی ته دا اجازه ملو شي چې په قبایلي سیمو کې دې کار وکړي. هم زما دا هم سوچ ته فکر دی چې سیاسي ګوندونه چې کم په قبایلي سیمو کې خپل تړاو لري، سټیکس لري، یا جرړي دي، هغه به هم دا غواړي چې په دې سیمه کې د امن راشي او امن لپاره به دې نه صرف په حکومت، په فوج یا په نورو ادارو فشار هم راولي. خو له بده مرغه دوه کاله مخکې د پاکستان رئیس اکسان مشر صدر زرداری یو اعلان کړو، خو د پارلیمنت غړي د قبایلي سیمو غړي دا وایي چې دی لا اوس د پاکستان استخباراتي ادارې یا د پاکستان فوج دا اجازه نه ورکوي چې په دغو سیمو کې د سیاسي اصلاحات وشي او خلکو ته دا سیاسي حقوق ورکړی شي. نو همدغه وجه ده چې په دې نږدې کال دوه کې خدا شي نه ښکاري، خو که په دغه سیمه کې فوج خپل عملیات کم کړي، خپل چې کوم هلې ځلې روانې کړي دي دا کمې شي، نو بیا د دې نه پس موږ دا امکان او دا سوچ لرو چې کېدای شي چې سیاسي حکومت چې کوم موجود دی او دینا علاوه گورنر د خیبر پختونخوا هغه هم دا بار بار وایي چې زه به کوشش بزماداوي کار بزماداوي چې په قبایلي سیمو کې سیاسي اصلاحاتو کار روان کما. نو که سیاسي ګوندونو ته اجازه ملو شي او
یعنی شوکت خټک تاسو د مسعود کوثر خبره وکړه چې د سو د گورنر د سو پښتونخوا او قبایلي سیمې هم له سر دي، تر دې لمخه اویس احمد غنی اوس دغه پاړه باندې فکر کړی چې د پاکستان استابلیشمنت ته ډیر نږدې دی او یو سیاسي سابقه نه لري. خو مسعود کوثر تر کومه ده پورې مش پیژنو، هغه یو ډیره سیاسي سابقه لري، یو جدوجهد لري، جیلونو لتللې دی، وکلا تحریک کې تللې دی او د دې ترڅنګ په پیپلز پارټي کې مخکیم سېنیټر بیا سپیکر د پاتې دی. نو آیا تاسو دا څه وخت کې داسې فرق وینئ چې د اویس احمد غنی او د مسعود کوثر ترمنځ فرق شته؟
ګوره که د اویس احمد غنی ذکر تاسو کو، زم تاسو سره اتفاق لرم چې یو داسې گورنر وو چې هغه همیشه د اسټابلیشمنت سوچ مخې ته راوړی او د خلکو سوچ مخې ته نه راوړی، او هغه چې دی داسې یو گورنر وو چې هغه هر ورځ د ایف سی آر قانون حمایت کړی او همدا به وي چې په دغې قبایلي سیمو کې ایف سی آر کې دی او یو واحد قانون دی چې هغه چلیدل پکار دی. په دې کې تبدیلی، په دې کې ریفارمز یا ایف سی آر د ختمولو هغه سخت مخالف هم پاتې شوی دی. او که موږ وګورو د پیپلز پارټۍ نه صرف مسعود کوثر بلکې د پیپلز پارټۍ شاته که موږ لاړ شو، د دې ماضي که موږ وګورو، د بوټو صاحب نواله تر د بېنظیر بوټو پورې یو واحد سیاسي جماعت پاتې شوی دی چې هغه همیشه په قبایلي سیمو کې د ریفارمز خبره کړې ده او ریفارمز در وستلو هم هلې ځلې هم کړې دي که بوټو صاحب وو که هغې نه پس بېنظیر بوټو وه، هغې هم دا کوششونه کړې دي.
نو اوس مسعود کوثر آیا هغه سوچ فکر چې کوم مسعود کوثر دغه پارټۍ تاسو یاد کړه، آیا هغه سوچ لري؟ یعنی دا او دغه په منځ کې فرق تاته ښکاري؟
یقینا هغه دا سوچ لري، هغه دا خبره بارها کړې ده او چې کله ورسره موږ ملاقاتونه شوې دي، مرکیم شوې دي، هغه دا وایي چې کوم سوچ د بوتو صاحب یا د بنظر بنیز بنظر بوتو د قبلی سمو د پاره ماغه سوچ هغه فکر به مخې تورما هغه همیشه د ریفارمز خبره کوي هغه په اختیار کې هم د ریفارمز خبره کوي نو ډیر په مثبت انداز هغه
یعنی
تر اوسه خو د قبلی سمو پر خبره کړي خو عملی زبدا وای ما چې تر اوسه پر صداسې ګمونه مخې تندې راغلي ډیر وخت هم لري وته یو میاشت وي وته خو دا عملی ګمونه تر اوسه پر نه راغلي چې په قبلی سمو کې څه خاص بدلون مخې ته راغلي
یعنی شوکت خټک صاحب ستاسو په دې بحث کې د برخې اخیستلو ز ډیره ډیره مننه کوم تاسو ته شروز غواړم ډیره مهرباني خوشاله اوسې درنو اوریدونکو تاسو د مشال ترنا لاندې بحث اوریدلې د دې بحث موضوع د امریکا د فوج د مشر د افغانستان سفر او نن بیا پاکستان ته رسیدل د دې سفر په تیرو کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ په تیرو د استخباراتي ادارې ISI او CIA ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې هڅه کوي چې دغه بیا ورغول شي دغه اړیکې نو په دې بحث کې لمو سره بریګیډیر سات ل پېښور ځخه دلته ایاس خان د افغانستان د چارو کارپو او دا ډول شوکت خټک چې د قبایلی سیمو باندې جورنل لري هر یو خپل نظر خپل معلومات دلته سره شریکو ز عبدالحی کاکړ تاسو زخه اجازه غواړم خو د دې بحث سره تړلې د امن د سولې یو سندره ده تاسو دا ووري او ماته اجازه راکې د خدای په امان
ਸਰਾ